پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
د ازادي رادیو اوریدونکو پروګرام ته په خیر راغلاس. نن د پنځشنبه ورځ د سرطان ویشتمه نیټه د 1398 مریض هجری کال نن د 2019 میلادي کال د جولای 13 سره برابر ده. په دې خبرونه کې خبرونه او رپورټونه لرو. وروسته به په خبرونه کې د افغانستان د ملي یووالي حکومت د اجرایي رئیس عبدالله خبرې واوري چې وایي د سولې لپاره له فرصته باید مسؤولانه کار واخیستل سي. خو اول ورځو ملالی بشیر ته چې د ازادي راډیو د دې ساعت مهم خبرونه درته وړاندې کړي.
لمړی د ځینو خبرونو سرچکې. ملګري ملتونه وایي د افغانستان د بشري حقونو له خپلواک کمیسیون سره به همکاري ته دوام ورکړي. د بادغیس چارواکي وایي د افغانستان د کماندو ځواکونو 4 مړي تیر ماښام له اب کمري ولسوالۍ مرکز قلعه نو ته لیږل سوي دي. او ترکیه د امریکا دا پریکړه چې دا هیواد یې د امریکا په مشرۍ د F-15 الوتکو له پروګرامه ایستلی غیر عادلانه بللې ده. بشپړ خبرونه. ملګری ملتونه وایي د افغانستان د بشري حقونو له خپلواک کمیسیون سره به خپلې همکارۍ ته دوام ورکړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې نن په یوه اعلامیه کې ویلي چې د دې کمیسیون د نوي مشرې له اعلانېدو سره سم غواړي ټینګار وکړي چې په افغانستان کې د بشري حقونو په برخه کې به له دې کمیسیون سره همکارۍ ته دوام ورکوي. د افغانستان جمهوری ریاست پرون د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د رئیس او 8 کمیشنرانو د بدلون خبر ورکړ. ویل سوي چې د دغه کمیسیون د پخوانی رئیس سیما سمر پر ځای میرمن شهرزاد اکبر ټاکل سوې ده. جمهوری ریاست د بشري حقونو په خپلواک کمیسیون کې د وروستیو بدلونونو د اصلي علت په اړه څه نه دي ویلي. د بادغیس چارواکي وایي د افغانستان د کماندو ځواکونو 4 مړي تیر ماښام له اب کمري ولسوالۍ مرکز قلعه نو ته لیږل سوي دي. د والي ویان نجیب الله دادفر تیره شپه دغه خبر تایید کړ، خو د لیږل سویو اجسادو د دقیق شمیر په اړه یې څه ونه ویل. خو د بادغیس د ولایتي شورا یو غړي محمد ناصر نظري په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل:
خاغلی نظری وایي د خلکو او سپینګیرو په منځګړتوب له طالبانو سره خبرې وشوې. هغوی اجازه ورکړه شپږ سره چډوله موټرونه مو ورواستول او د 4 شهیدانو مړي تیر ماښام دلته مرکز ته راورسېدل او د ملي اردو لیوا ته وسپارل شول.
د دوشنبه ناوخته کماندو ځواکونه د 4 الوتکو په مرسته اب کمري ولسوالۍ ته ولاړل چې د طالبانو پر ضد عملیات وکړي. خو له طالبانو سره په جګړه کې د ازادي راډیو د خبریال په حواله 15 سرتیر ووژل سول. د بادغیس والي عبدالغفور ملک زی ازادي راډیو ته ویل دغه ځواکونو له محلي ادارې سره په نه همغږۍ سره دغه عملیات پلان کړي وو. وسلوالو طالبانو ادعا کړې چې د کماندو ځواک 9 غړي یې وژلي او 14 تنه یې نور د ځان سره اسیران کړي دي. تاسیس موږ ژغله ازادي راډیو او اوس هم یو څو نړیوال خبرونه. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف څرګنده کړي چې امریکا پر ایران د نوي بندیزونو په لګولو د ده په وینا پر اقتصادي ترهګرۍ لاس پورې کړی او له ایران سره له اټومي تړون څخه په وتلو یې خپله پښه په مرده کې ویشتلې ده. نوموړي چې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په ودانۍ کې خبرې کولې وویل د ولسمشر ټرمپ یو اړخیز بندیزونه د ده په وینا مشروع سیاسي اهدافو ته د رسېدو لپاره تر ډیرو ملکي وګړو هدف ګرځوي. جواد ظریف په دې اړه د بلومبرګ تلویزیون سره خبرې کړې دي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیر کال له ایران سره د شپږو پیاوړو هیوادونو لخوا په 2015 کال کې له لاسلیک سوي اټومي تړون څخه د امریکا د وتلو اعلان وکړ او پر ایران یې بیرته نوي بندیزونه ولګول. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف په خپلو پرونیو څرګندونو کې زیاته کړه چې په نیویارک کې د ایراني ډیپلوماټانو او د هغوی د کورنیو پر ګرځېدو راګرځېدو د محدودیتونو لګول غیر بشري عمل دی. د ترکیه د امریکا هغه پریکړه چې دا هیواد یې د امریکا په مشرۍ د F-15 الوتکو پروګرام څخه ایستلی غیر عادلانه بللی او دا پریکړه یې غندلې ده. د امریکا دا پریکړه د ترکیه لخوا له روسیې څخه د S-400 په نوم د توغندیو د دفاعي سیستم په رانیولو پورې تړاو لري. د ترکیه د بهرنیو چارو وزارت په یوې خبرپاڼې کې چې پرون خپره سوه ویل سوي چې دا یو اړخیزه پریکړه نه د متحدینو ترمنځ اړیکو سره جوړه راځي او نه پر منطقي دلایل ولاړه ده. د ترکیه د بهرنیو چارو وزارت همدارنګ له امریکا غوښتي چې له دې تېروتنې دا تېروتنه ده او د دواړو هیوادونو ستراتیژیکو اړیکو ته به سخته ضربه ورسوي. تر دې مخکې د چهارشنبې په ورځ امریکا اعلان وکړ د ترکیې دا پریکړه چې له روسیې یې د S-400 دفاعي سیستم رانیو د امریکا د F-15 الوتکو په پروګرام کې د دې هیواد ګډون پای ته رسوي. د امریکا او ناټو پوځي چارواکو له هماغه پیل راهیسې د ترکیې له دې پریکړې سره مخالفت ښودلی و چې له روسیې دې د S-400 توغندیو دفاعي سیستم وپیري. دوی وایي دا سیستم د ناټو له تجهیزاتو سره برابر نه دی او F-15 جیټ الوتکې له خطر سره مخامخ کوي. واشنګټن څرګنده کړې چې له روسیې څخه د دې سیستم رانیول د دې سبب کیږي چې امریکا پر انقره بندیزونه ولګوي. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د چهارشنبې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې د ایران، افغانستان، پاکستان، ترکیې، چین، عراق او برما سربیره د لسو نورو هیوادونو د مذهبي فشارونو له قربانیانو سره وکتل. دا لیدنه د هغو پروګرامونو برخه ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تنظیم کړې. په دې کسانو کې په چین کې د اویغور اقلیت غړي جوهر الهام هم شامل و. نوموړي ولسمشر ټرمپ ته وویل پلار یې د هغو اویغور په ډله کې دی چې د چین په شینجن ایالت کې په یوه کمپ کې ساتل کیږي او له 2018 کال راهیسې نه دی توانېدلی چې له پلار سر اړیکې ونیسي. د بشري حقونو ډلې وایي چین شاوخوا 1 میلیون اویغور مسلمانان د سخت دریځۍ سره د مبارزې په نوم مرکزونو کې بندیان کړي دي. د خبرونو پای
د ازادي راډیو خبرونه اوري. اوریدونکو په دې خبرونه کې به اول د افغانستان د ملي یووالي د حکومت اجرایي رئیس عبدالله خبرې واوري.
ښاغلی نظري وایي د خلکو
معذرت غواړم، فکر کوم چې یوه تخنیکي ستونزه مو درلوده. په دې خبرونه کې به د افغانستان د ملي یووالي د حکومت د اجرایي رئیس عبدالله په وینا واوري چې وایي په افغانستان کې باید د سولې لپاره له رامنځته سوي فرصت څخه مسؤولانه کار واخیستل سي او مسؤولانه چلند ورسره وسي. په همدې خبرونه کې تاسې د امریکا د متحدو ایالاتو د سفیر په حواله په کابل کې، البته د امریکا د سفیر په حواله اوري چې په افغانستان کې انتخابات څومره مهم دي د دوی لپاره او دا انتخابات دوی وایي چې باید شفاف او په خپل وخت ترسره سي. په دې خبرونه کې به په نړیوالو مسایلو کې امریکا ته د ایران د بهرنیو چارو د وزیر محمد جواد ظریف پر سفر او له بلومبرګ تلویزیون سره د هغه د وروستۍ مرکې په اړه واوري. ملګرو ملتونو په افغانستان کې د بشري حقونو د خوندیتوب مسله ډیره مهمه بللی ده. یو بیان یې خپور کړی، په دې اړه به لنډ معلومات درکړو او د مخکښو ښځو پروګرام لرو. د افغانستان د ملي یووالي د حکومت اجرایي رئیس عبدالله نن ویلي چې د سولې سره باید مسؤولانه چلند وسي. هغه ویل دي چې د سولې لپاره له رامنځته سوي فرصته باید کار واخیستل سي. عبدالله نن په کابل کې یوې غونډې ته وینا کوله چې زموږ همکار اکرام الله اکرام د هغه وینا اورېدلې ده. اکرام، عبدالله په خپلو خبرو کې نور څه وویل؟
افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله له طالبانو نه په دغه غونډه کې غوښتنه وکړه چې باید یو سراسري وربند وکړي او وی ویل که طالبان امریکایان او د وتلو غوښتنه کوي او د امریکا غوښتنه دا وی چې په افغان خاوره باید د یو هیوادونو او د امریکا په ضد باندې ونه کارول شي. نو لبل اخوانه له حکومت سره خبرې نه کول دا معنی لري چې دغه ډله سوله نه غواړي. نوموړي په دغه غونډه کې وویل چې د سولې لپاره باید له رامنځته شوي فرصت نه په پراخه کچه باندې استفاده وشي.
اگر ما نتانیم که در داخل افغانستان
نو موږ وایي کچېری موږ ونتوانیږو چې په افغانستان کې دننه هغه چې سولې غواړي 99% یو ډول فکر وکړو او د سولې غږ په یو واحد غږ بدل کړو، نو بیا حق نه لرو چې د ملامتې پړه د بل چا په غاړه واچو. واقعیت هم دا دی، باید په دې برخه کې مسؤلانه چلند وکړو، د خدای او د خلکو په وړاندې خپل مسؤلیت ادا کړو. نو راځي سولې ته د نږدې کېدو او سولې ته د رسیدو لپاره باید له فرصت نه استفاده وشي. خاغلی عبدالله که څه هم د نظام یو مهمه برخه ده فرشته جان، خو بیرته یو ډول انتقادي خبرې دا وکړي چې د سولې په برخه کې دلته په داخل کې د یوې اجماع نه موجودیت وینو باید بل چا ته بیا د پړې ګوتونه نیول شي، ځکه د پوینا باندې چې تر دې دمه یو یعنی له خبرو نه داسې ښکاره کېده چې یوه اجماع نه ده رامنځته شوې. خاغلی عبدالله په داسې حال کې دا څرګندونه کوي چې نږدې یو ونې وړاندې د قطر په مرکز دوحه کې د طالب استاز او امریکایي پلاوی ترمنځ ووم پړاو خبري پات رسیدلی. افغان حکومت ته مخودلی چې پراتونکو څو ونې کې به د حکومت او طالبانو ترمنځ هم د سولې مخامخ خبري اترې پیل شي، یو لومړنۍ یا ابتدایي موافقه به د سولې پاړه باندې وشي. افغان ولسمشر هم تازه تازه ل ټي ار ټي شبکې سره په ځنګړي مرکه کې په دوه پړاوونو کې د سولې پر هوکړې باندې ټینګار کړی دی. هغه ویلي چې د هیلمند چې ابتدایي توافق تر انتخاباتو مخکې یعنی د سپتمبر لومړی نیټه پوری وشي ورپسې به د نوموړي په وینا جامع هوکړه کیږي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مذاکرات په نتیجه کې به ترلاسه کیږي ورپسې به عملي کیږي. فرشته جان، په یو بل غونډه کې دلته په کابل کې و د بشر د حقوقو
البته اکرام اوریدونکو ته باید وایو چې اوریدونکو ته باید مخکې دی چې د سیمه سمر خبرته ورسو، اوریدونکو ته باید وایو چې دا چې د ملي والی حکومت اجرایی رئیس ویلي چې د سولې د موقعیت څخه باید استفاده وسی، د په خبرو باندې وروسته د افغانستان کې د سیاسي چارو لکتونکو سید داوود صاحب سره مرکه لرو، نو دوی به د خبرې وشني او به ګورو چې دوی څه فکر کوي. اوس د سیمه سمر خبره کولای شي، مهرباني.
او سیما سمر چې د سولې پاړه کومې څرګندونې درلودي، اغلی سمر وویل چې په سوله کې باید د ټولو ادباو حقونه خوندي شي او په دې خوندیتوب سره به یو تلپاتې سوله رامنځته شي. کنه د ټولو ادباو حقونه پکې خوندي نشي نو سراسري سوله ناممکنه ده.
شهروندای مسئول در شرایط فعلی باید متحدانه از یک صلح عادلانه در افغانستان که دو مردم افغانستان بدون ترس و بدون وحشت زندگی بکنن تلاش بکنیم و دست خدا یکی کنیم از نفاقهای قومی، از منافع شخصی، از منافع ولایتی و سبتی خود دست برداریم.
اغلی سمر په افغانستان کې لټول قومونو نه غوښتنه وکړه چې باید د یو عادلانه سولې ملاتړ وکړي او په دې برخه کې هلې ځلې وکړي. بلې فرشته،
اوریدونکو ته ډیر مننه اکرام کور دی ودان. اوریدونکو، سیما سمر چې له 2002 میلادي کال راهیسې د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون مشروه، اوس تازه په افغانستان کې د بشري حقوقو په برخه کې د دولت وزیر وټاکل سو. پرون د افغانستان حکومت اعلان وکړ چې د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د مشرتابه لپاره شهرزاد اکبر ټاکلی ده او نوی کمشنران یې هم ټاکلی دي. په دې ارتباط د ملګرو ملتونو سازمان نن یو بیان خپور کړی. ملګرو ملتونو په افغانستان کې د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د نوی مشر او کمشنرانو د ټاکنې په اړه لیکلي چې ملګری ملتونه به د افغانستان د بشري حقوقو له خپلواک کمیسون سره نږدې همکاري کوي، ځکه د بشري حقوقو د خوندیتوب لپاره د دې کمیسون رول په ورستوي کولو کې ډیر مهم او مهم دی. مخصوصا د ملګرو ملتونو په وینا چې اوس چې د سولې لپاره خبرې روانې دي، ملګرو ملتونو د سیما سمر کار ستایلی دی چې له 2002 میلادي کال را په دې خوا یې د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون مشري کوله. البته دغه د ملګرو ملتونو بیان نن په کابل کې د یوناما دفتر خپور کړی دی. د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د دوی په وینا د خلکو د ذهنیت پرونولو کې او د داسې پالیسیو او داسې قوانینو په عملي کولو کې چې په هغه کې د افغانانو بشري حقوقو خوندي سي مهم رول لوبولی دی. ملګرو ملتونو ویلي په داسې وخت کې چې سولې ته هڅې د توندېدو په حال کې دي، دا ډیره مهمه ده چې د ټولو افغانانو بشري حقوقونه د سولې لپاره په دغه هڅو کې خوندې پاتې شي، مخصوصا د ښځو او د انجونو حقوقونه په افغانستان کې. اوریدونکو، بیرته ورځو د نننی رپورت اولی برخه ته چې د افغانستان د ملي والی د حکومت د اجرایی رئیس عبدالله خبرې وي. عبدالله نن په کابل کې ویلي چې د سولې لپاره باید مسولانه چلند وسی او د سولې لپاره لرامنځته شوی فرصت باید مسولانه کار واخیستل شي. دا اوس را سره په افغانستان کې د سیاسي چارو کتونکو حاجی سید داوود د ټلیفون په لاین کې دی. سید داوود صاحب، مننه چې پروګرام ته راغلاست. اول که دغه د ډاکټر صاحب خبرې تاسې واورئ، د عبدالله خبرې تاسې اورېدلې دي، دی چې وایي باید د سولې څخه مسولانه برخورد وسي او د فرصت څخه استفاده وسي. دا خو دوی د حکومت مشران دي، د افغانستان د خلکو رهبران دي، نو دوی باید استفاده و نه، یعنی دا استفاده به څوک کوي؟ آیا دا خپله د دوی کار نه دی چې د سولې لپاره رامنځته سوي فرصت نه مسؤلانه کار واخلي او سولې ته لکه څنګه چې دوی خپله غواړي هغه سیاست چې وکړي؟
دا ستاسو پښتنه په ځای ده. منتها څه غواړم چې سوله درې اړخه لري. یو یې نړیوال اړخ دی چې هغه اړخ باندې د امریکې خاص استازي ښاغلي خلیلزاد روسیې سره، چین سره، پاکستان سره، د سیمې هیوادونو سره کافي په دې لسو میاشتو کې خبرې کړي دي او هغوی دې ته آماده کړي دي چې په افغانستان کې باید سوله راشي. دویم اړخ یې د سیمې هیوادونه دي چې په هغې کې هم امریکا په دې باندې وتوانېده چې یو ګډ دریځ سیمه ییز اجماع رامنځته کړي. اما دریمه مسله چې هغه کورنۍ اړخ لري او ملي اجماع هغې ته مونږ ویلی شو، په تاسو سره دوی په دې لسو میاشتو کې هڅه چې ډاکټر خلیلزاد د ملي وحدت او پاسته وغوښته چې تاسو یې د اقل مذاکراتي ټیم جوړ کړي، دوی په دې هم قادر نه شول چې د مذاکرې لپاره یو ټیم معرفي کړي. د دې سره په خوا کې کمې څرګندونې چې ډاکټر صاحب عبدالله کړي دي، په ډېر تاسف باید ووایم دا خبرې هغه خبرې دي چې عام ولسی کوي. د دې نه د خپل په قدرت کې 50% شریک دی، وزیران لري، والیان لري او کافي امکانات په دې 15 کلو کې هغه څه چې اشرف غنی ته ترلاسه کړي، عبدالله هم ترلاسه کړي. اوس دې چې دا خبرې کوي، زه نه پوهېږم چې دوی د چا نه غواړي چې ملي اجماع رامنځته شي. آیا ولس کې دوی دا ځواک پریښی دی چې ولس راټول شي دا کار دی وکړي؟ بیا دوی د ولس نمایندګي کوي. دوی همیش وایي چې موږ د ولس په رایو راغلي یو. په ډېر تاسف دا خبره باید وکړم چې دا هم د اشرف غني او د عبدالله ترمنځ هغه د اتفاقي چې په دې 15 کلو کې دوام کړی او د ملک قرباني ورکړي. متاسفانه د دوی ټولې ګوتې یو بل ته دي، نه دوی د سولې په چوټ کې دي، نه په دې واقعا که دوی په دې باندې باور ولري چې دغه یو فرصت افغانستان ته او د افغانستان خلکو ته د سولې مساعد شوی دی، بیا دوی باید کینې خپلو کې هغه مشکل حل کړي. اوس د دوی وخت پوره دی، د یو خوانه چوکۍ نه خوشې کوي، د بلې خوانه یو په بل انتقاد کوي.
سید داود صاحب اوس خو انتخاباتو ته بیخي کم وخت پاته دی، د سولې لپاره هڅې هم چټکې شوې دي. دغه وخت کې په دغه لنډ فرصت کې تاسو څه یعنی توصیه کولای شئ، څه پیشنهاد کولای شئ د دغه اجماع لپاره چې نن د ملي والی حکومت اجرایی رئیس هم د غوښتنې لپاره خبرې وکړي او د افغانستان ولسمشر هم غواړي، دوی څه وکړي چې بل اخره دغه خپل هدف ته ورسیږي؟
ګوري فرشته جانې، په ولس کې استعدادونه دي، ظرفیتونه دي. دغه مذاکراتي ټیم دی د افغانستان واقعاً د هغه خلکو نه جوړ کیږي، نه دا چې د دواړو ټیمو نه دی جوړ شي یا هغه سیاسي نه چې افغانستان د جګړې په میدان وخت بدل کړی و. کافي دلته خلک دي، د خلکو استازي دي، دوی سره په مشوره یو مذاکراتي ټیم 15 کسه حداقل 40 کسه دغه باید دلته وشي، دوی خپل پروګرام وړاندې کړي. هغه نه وروسته زه په یقین سره ویلی شم طالبان تل چې پوه شي چې دلته مذاکراتي ټیم دی، دلته وحدت نظر دی، هغوی هم افغانان ته حاضري کې چې افغانانو سره خبرې وکړي.
افغانان یعنی ستاسو مطلب د افغانستان له حکومت سره، ځکه طالبان خپل هم افغانان دي نو د افغانستان له حکومت سره خبرې
واقعا خو په هر ترتیب خو یو مخالف لوری دی بل د حکومت لوری دی. حکومت دی کله چې وایي چې موږ د ملت نمایندګي کوو، باید واقعا د ملت استازي په یو مذاکراتي ټیم کې راټول کړي، بیا په هغه وخت کې طالبان هم حاضریږي هغوی سره خبرې.
اوس تاسو فکر کوئ د ملت استازي نه دي راټول کړي؟
دوی چې نم جوړیږي، دوی یا د اقل دا دوه ټیمونو استازي په خپلو کې سره جوړ نه دي، یعنی یو زیات نفر معرفي کوي، بلې کم نفر معرفي کوي. په دغو کې د دوی دواړو ترمنځ شخړه ده. ملت خو په ځای پریښی، خلک په ځای پریښی دي. د خلکو نه خو چا هیڅ پښتنه تر دغه لازم چې ما ته خبرې کوو، خلکو نه خو چا پښتنه نه ده کړي. دوی متاسفانه په خپل لکه په قدرت چې نه جوړېدل، دغه وس د مذاکراتو په پروسه کې هم دوی په خپل منځو کې جوړ نه دي.
ډېر زیاته مننه سید داود صاحب. د افغانستان کې د ازادي راډیو چې څومره اوریدونکي دي، دوی کولای سي چې د افغان بي سیم پراته سوتل شمیره باندې دغه پروګرام ته خپل پیغامونه خپل نظر را واستوي. د پښتنه دا چې آیا دا د افغانستان د حکومت کار نه دی چې ډاډ ورکړي خلکو ته چې د سولې لپاره ټولې هڅې دوی هماهنګي کړي منسجمې کړي او په یو لاس باندې پرمخ ځي او دغه ملي اجماع چې دوی د رامنځته کولو غوښتنه لري د دوی کار نه دی چې دوی رامنځته کړي. د دغه پښتنې په جواب کې تاسو موږ ته د افغان بي سیم پاته سوتل شمیره باندې پیغامونه را واستوي. حجي سید داود تاسو ته ډیر زیاته مننه. اوریدونکو خبرونه ته ادامه ورکو. اوس زموږ همکار نسیم شفق د افغانستان د دې ساعت اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
تمکیږي چې سکال له کندهار بهرنیو هیوادونو ته د انګورو صادرات دوه برابر شي. د دې ولایت د سوداګرۍ او صنایعو د خونی مرستیال فضل حق مشکانی د دې مطلب په بیانولو سره نن ازادي رادیو ته وویل چې د انګورو صادرات به پاکستان او د هوایی دهلیز له لارې هند، دوبی او اروپا ته ترسره شي. د ښاغلي مشکانی په خبره د انګورو د ښه پروسس او بسته‌بندۍ لپاره یو لړ پروګرامونه هم په پام کې نیول شوي دي. هغه وایي چې د تیر کال په پرتله به سږکال د کندهار د انګورو حاصلات هم زیات وي. د بلخ د کرنې او مالدارۍ ریاست وایي چې د کرنیزو اوبو د ښه تنظیم او ویشلو لپاره د دې ولایت په اوو ولسوالیو کې 13 ټولنې جوړې شوې دي. د دې ولایت د کرنې او مالدارۍ رئیس سراج الدین مهربان نن ازادي راډیو ته وویل چې له دې سره به د حقابې ستونزه او د اوبو پر سر موجودې شخړې هوارې شي او له کرنیزو اوبو به ښه ګټه واخیستل شي. هغه همداشان ویل چې له دې وروسته به اصلاح شوي تخمونه او کیمیاوي سره هم د همدغو ټولنو له لارې ویشل کیږي او کرنیز محصولات به هم ښه والی او زیاتوالی مومي. او نن د کابل په شاهزاده سرای کې افغانۍ له ځینو بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر اتیا افغانۍ شل پوله، یو یورو نوي افغانۍ پنځه پوله، یو سټرلینګ پاوند نه نوي افغانۍ او یا پوله، یو سعودي ریال یو ویست افغانۍ شل پوله، زر ایرانی تومان شپږ افغانۍ سلویخت پوله، زر هندۍ کلداری یو لسوه پنځه شپېته افغانۍ او زر پاکستانی کلداری پنځه سوه پنځه افغانۍ.
اوس به یوه نړیواله مسله راواخلو. اوریدونکو په یاد ولرئ چې نن به د مازیګر له د ماپښین دوه بجو څخه تر پنځو بجو پورې د ازادي رادیو د ازادي په څپو کې پروګرام وي. په دغه پروګرام کې بیا هم د افغانستان په سوله باندې خبرې کوو. نن چې د افغانستان د ملي والی حکومت اجرایي رئیس عبدالله څه وینا کړې ده دغه به بیا تکرار سی په دغه پروګرام کې او بحث پور باندې وسی. نو تاسو پروګرام ته ټلیفونونه هم بیا په هغه وخت راکولای سي. د پروګرام شمیره په هغه وخت کې درته اعلان سي. نو په یاد ولرئ د دوه بجو څخه د پروګرام پیلوو. وستر خلو یو نړیواله مسله. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د خپل هیواد په وړاندې د امریکا سیاست غندلې دی او د جمهور رئیس ډونالد ټرمپ اداره تورنه کړې چې د اقتصادي بندیزونو په لګولو یې په ایران کې د بیګونا وګړو ژوند سخت کړی دی. جواد ظریف په نیویارک کې په ایرانی ډیپلوماټانو د کورنیو پر غړو یې د امریکا لوري لګول شوي محدودیتونه هم غیر انساني بللې دي. البته جواد ظریف په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د سازمان په غونډه کې د ګډون لپاره هلته تللی او دغه وینا یې کړې ده. زما همکار نوریا سوری نیویارک د ایران د بهرنیو چارو د وزیر دغه وروستی سفر څارلې دی او د دوه خبرو دغه جزئیات یې راخیستې دي. نو نوری صاحب دغه د لومړۍ پوښتنه به مې دا وي چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر په ځانګړي ډول کومې مسئلې یادې کړې دي چې د دوی لپاره ډېرې د اندېښنې وړ دي؟
بلې فرشته جان، تاسو هم ورته اشاره وکړله. البته موضوع د بندیزونو مهمه موضوع و چې د بیا پی ټینګار وکړ. د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف وویل متحدو ایالاتونو د بندیزونو پر لګولو سره اقتصادي تروریزم ته مخه کړې او له ایران سره د اټومي تړون په ورتلو یې په خپل ځان هم خو کړی دی. ظریف چې دغه څرګندونې پرون په ملګرو ملتونو کې له خپلې نمایندګۍ څخه کولې دغه راز وویل. هغو یو اړخیزو بندیزونو چې ولسمشر ډونالد ټرمپ پر ایران لګولي په قصدي توګه بیگونه ملکی وګړي په نخه کړی او په دې کار سره غواړي چې خپل غیر مشروع سیاسي هدفونو ته ورسیږي. البته په دې اړه نور تشریحات نه دی ورکړي. ظریف چې له امریکایي بلومبرګ ټلویزیون سره خبرې کولې وویل دا په ترامپ پورې تړلې چې دغه بندیزونه کم کړي او له هغو فشارونو هم ځان شاته کړي چې د 2015 کال د اټومي تړون پر سر د بیا خبرو لپاره راوست دي. ترامپ هڅه کوي چې پر دغه تړون د سره خبري وشي او یو جامع تړون دی رامنځته شي. د جری ظریف په خبره تاسو نشئ کولای چې یو آس دوه ځلې وپیری.
نوري صاحب کاوریدونکو ته پلنډ دا یادونه وکړي چې د واشنگټن له لوري ځکه د بیګونه ایرانیانو باندې د بندیزونو خبره کړې ده. امریکا څه وخت دوباره خپل بندیزونه پر ایران باندې اعلان کړل؟ دغه
متحده ایالاتونو د تیر 2013 کال په مې میاشت کې کله چې اعلان کړ چې د نړۍ له قدرتونو سره د ایران د 2015 کال اټومي تړون ووزي، پر ایران د دې هیواد البته له مغه اټومي پروګرام سره په تړاو بندیزونو د بیرته لګولو اعلان وکړ. البته دا بندیزونه هم په تدریجي ډول پر تهران لګول شوی او هدف هم د ایران د تیلو د صادراتو صفر تر رسول دي. دغه بندیزونه د ایران اقتصاد باندې ډیر ناوړه اغیز کړی دی، که څه هم دغه تړون نور لاسلیک کوونکو اروپایي هیوادونو چې د متحده ایالاتونو متحدین دي، فرانسې، برېټانیا او جرمني، هڅه کړې چې دغه تړون وژغوري او پر ایران د اقتصادي فشارونو د کمولو لپاره هم د مالی چارو یو پیچلی میکانیزم رامنځته کړی، خو ایرانی لورې ورڅخه راضی نه دی.
اوریدونکو ته پاید وایو چې کله جواد ظریف امریکا ته ولاړ دا وار د ملګرو ملتونو تر سازمان د ایران د سفیر تر کوره په ملګرو ملتونو کې د ایران د ماموریت تر ځایه او د جان اف کینیډي د نیویارک ښار تر هوایي ډګره د ته د تګ راتک اجازه ورکړل شوی، یعنی محدوده د سفر اجازه خپل ظریف ته ورکول شوی. خو د خپل خبرو کې نوري صاحب ویلي دي چې دی پر دې هم انتقاد کوي چې په امریکا کې د دوی پر ډیپلوماټانو باندې محدودیت دی. دا باندې که یو څه معلومات ورکړي پر ایرانی ډیپلوماټانو باندې
او تاسو پر رڼا واچول هم دغه بندیزونه په نیویارک پر ایرانی ډیپلوماټانو او د کورونی پر غړو حمله کول شوی. د سفر بندیزونه هم دغه څلور ځایونو نه پرته دوی نور ځایته سفر نشي کولای،
یعنی دا تنا پر جواد ظریف نه بلکې پر ټولو ایرانی ډیپلوماټانو،
بلکې پر ټولو. ولی البته رويټرز دی او امریکا د بهرنیو چارو وزارت دی او چارواکي له خپل بیا ویلي دي چې د متحده ایالاتونو دغه اقدام بشپړ لملګرو ملتونو سره د 1947 کال موافقه سره سرخوري. البته د ملګرو ملتونو عمومي منشي هم واشنگټن ته په دې اړه اندېښنه څرګنده کړې ده چې دغه بندیزونه یا دغه محدودیتونه باید لري شي.
ډېر مننه اوریدونکو. تاسو زموږ د همکار نورياس نوري صاحب خبرې واورېدي. د رپورټ جزئیات که غواړئ ولولئ زموږ په پانی تورسي ازادي راډیو ټکی کام.
ویوا لا لیبرتاد،
بو سر بخوی کردستان.
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق
کردیم.
رفراندوم
لا ازادي راډیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي.
د افغانستان انتخابات تورزو په کابل کې د امریکا سفیر جان باس ویلی په افغانستان کې باید انتخابات وشي په وخت وشي، ځکه د دوی په نظر د افغانستان لپاره انتخابات مهم دي. خان محمد سیندی نور جزئیات وړاندې کوي.
په افغانستان کې د امریکا سفارت که هم د ولسمشریزو انتخاباتو د بودیجې وروستي کېدل مهم ګڼي، خو دغه انتخاباتو د کېدو په ټاکلي وخت هم ټینګار کوي. په افغانستان کې د امریکا سفیر جان باس د چهارشنبې په ورځ رسنیو ته په یو استول شوي پیام کې ویلي چې هیواد به د افغانستان د ولسمشریزو انتخاباتو د ملاتړ لپاره 90 میلیونه ډالر تیار کړي.
Well, we're pleased the election budget has finally been finalized.
دغه بل مونږ ډیر خوښ یو چې بلاخره د انتخاباتو بودیجه وروستۍ شو. دغه بودیجه امریکا ته توان ورکوي چې د افغانستان د انتخاباتو لپاره 90 میلیونه ډالر تیار کړي. همداشان مونږ په مستقله توګه د افغان سارونکو مالی ملاتړ کوو چې خلک د انتخاباتو د کېدو په کړنلاره او نتایجو ډاډمن شي. که څه هم د بودیجې وروستي کېدل یو مهم ګام دی، خو نورې مرحلې هم شته چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون او اړوند وزارتونه یې ترسره کړي چې دغه انتخابات په ټاکلي وخت ترسره شي. خاغلی جان بس مخکله دې د شنبه پورس په یوه معلوماتي ناشته کې خبريالانو ته وویل که سهم سول او انتخابات دواړه مهم دي خو د امریکا لپاره سول لومړیتوب لري او هیله ده چې سول له انتخاباتو نه مخکې تامین شي
اوس هم ستاسو څو پیغامونه چې د افغان بیسیم پر اته سوه تله شمېره باندې مو راسته ولیدي اوریدونکو نقیب الله څکزي له کندهار لیکلي سوله باید د ټولو افغانانو په خوښه وي نه ده چې ملي اجماع ضروري ده جان محمد خپلواک له هلمند لیکلي دي ملي اجماع باید د ولس په خوښه وي او استازي باید د ولس په خوښه وټاکل سي اقبال د کندهار نه لیکلي دي چې ترڅو چې د حکومت دننه کې اصلاحات رانسي او امنیت ټینګ نسي داسې امکان نه لري چې موږ به سوله ولرو عبدالباقي له هلمند لیکلي زما په نظر حکومت خپل سوله نه غواړي جعفری له یو داسې ځای چې نه دی معلوم لیکلي ملګري ملتونه دي د افغانستان د سولې په ټینګېدو کې همکاري وکړي او مرسته دې راسره وکړي شاکر الله شاکر د کابل شاه شهید نه لیکلي زما په فکر تر هغې ملي ګټو تر هغو چې ملي ګټو ته پر شخصي ګټو لومړیتوب ورنکړو په افغانستان کې هیڅ ډول سوله امکان نه لري محمد قاسم ځواک د هلمند څخه لیکلي دي په حکومت کې د سولې لپاره ښه اراده که حکومت د سولې لپاره ښه اراده لري خو طالبان د سولې دپاره ښه اراده نه لري او په جنګ کې خپلې ګټې لټوي او دا د افغانستان له ملت سره یوه لویه جفا ده اوریدونکو دا څو پیغامونه نور پیغامونه به هم وروسته په خبرونو کې خپاره کړو اوس به ورسو ملالی بشیر ته چې د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي
ملګری ملتونه وایي د افغانستان د بشري حقونو له خپلواک کمیسیون سره به خپلې همکارۍ ته دوام ورکړي د بادغیس چارواکي وایي د افغانستان د کوماندو ځواکونو څلور دیرش مړي تیر ماښام له ابکمري ولسوالۍ مرکز قلینو ته لیږل سوي دي د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف څرګنده کړې چې امریکا پر ایران د نوي بندیزونو په لګولو د په وینا پر اقتصادي ترهګرۍ لاس پورې کړی دی ترکیه د امریکا دا پریکړه چې دا هیواد یې د امریکا په مشرۍ د اف 15 د شلوتکو له پروګرام څخه ایستلی دی غیر عادلانه بللی او دا عملی غندلی دی او د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د چهارشنبې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې د ایران افغانستان پاکستان ترکیه چین عراق او برما ترڅنګ د لسو نورو هیوادونو د مذهبي فشارونو له قربانیانو سره وکتل
او سم د مخکښ پروګرام
مخکخه خزي
سلامونه زه فرشته غنیمه او تاسو د مخکخه خزي خبرونه ته هرکلی کوم د مخکخه خزي په دې خبرونه کې مو د افغانستان د طبي شورا مشره ډاکټر نسرین اوریاخیل ملمنه کړی هغه تر دې مخکې د کار ټولنیزو چارو وزیره د کابل مللی روختون مشره د افغانستان د نسای ولدی ډاکټرانو د ټولنې مشره پات شوی د دې ترڅنګ په یو شمیر نورو ملي او نړیوالو مؤسسو کې هم کار کړی دی نو موړې په کابل کې خوان زایل وستای تر هغه ورسته په کابل په هانتون کې د ټپ په زایل وستای نور لوړیز دکړې په بنگلاديش هند او جاپان کې کړې دي نو موړې په 2014 میلادي کال کې د نړۍ د زړوري خزي جایزه هم ګټلې و اغلی اوریاخیل هم سټوډیو ته رسیدلې ده او د تخ راغلاس وایم ډیره مننه چې راغلی او زمونږ بلنه مو ومنله پیل لدی سایو کوچې اوس د افغانستان طبي شورا کې مشري څومره وخت کیږي چې دغه شورا راغلیه
ډیره مننه د تاسو له دعوت نه ډیره زیاته مننه خپل سلامونه تاسو محترم همکاران او د ازادي رادیو محترم اوریدونکو ته وړاندې کوم
وعلیکم السلام
دوه کلو رئیس په دی خو د افغانستان د طبي شورا د مسؤل په صفت معرفي سویم او د دې شورا غټ هدف د مریضانو خوندیتوب یا مسونیت رضایت او په یو برخه کې د ډاکټر صاحبانو د حقوقونو دفاع ده
تر دې مخکې مو هم په بیلابیلو اداراتو کې کار کړی دی تاسو د کار ټولنیزو چارو وزارت د وزیر په توګه هم پاتې شوی راځي د نورو دندو په اړه مو هم خبرې وکړو
هر څوک چې تصمیم ونیسي زه همیشه وایم ټول خویندو ته وایم د افغانستان ځوانانو ته وایم چې همیشه په کار کې تصمیم ونیسي لکه تاسو چې پیږی هر ټولنې کې مخسند موږ په ټولنې کې یو خزه چې وغوړي چې پرمختیا وی ولري پیشرفت ولري لکه مشکلات ورته پیږی تا به نورته پیږی
بله
اما که تصمیم ولري بیا د تصمیم سره د افغانستان هغه کلتوري او فرهنګي خبرې هم د نظر ونیسي واقعا ډیر ښه پیشرفت کوي سي. زه خپل یو خاطره درته وایم. زه په خپل کورنۍ کې موږ دوه خويندې یو ورور نه لرو. هغه په خوا کلو کې بس چا ورور نه درلود نو حتما به پلار بل خزه کوله ځکه چې باید زوی درلود. نو زما یې ربه دا و همیشه چې زه باید پلار می پرې نږدم چې زه دا بل خزه وکړي ځکه چې فامیل کې به بیا خشونت سي د مینه به موږ سره نیمه سي. نو همیشه به مې غوښته چې د نارینه و کارونه وکړم خو یو وخت متوجه شوم چې زه د نارینه و کار نه کوی سم ځکه چې د ما فزیکي حالت ماته اجازه نه راکوي چې زه د نارینه و فزیکي غټ درانده کارونه وکړم. نو ویلې مې چې باید تحصیل وکړم تعلیم وکړم. نو په تعلیم کې مې داسې فکر وکړ چې څه شی به یې چې ما ته څوک ډېر احترام وکړي او زه د افغانستان ښځو ته ډېر زیات کار وکړم ځکه چې د ما مور هم یوه ښځه وه. ما غوښته چې هغه حمایه کړم ځان حمایه کړم نورې ښځې حمایه کړم. نو مې ویلې راځه چې یو ډاکټر اسم ډاکترانه کې د نسایي ولادي ډاکټر اسم. نو په هر حالت کې که زه د نسایي ولادي ډېره ځوانه او جونیر ډاکټره وم او که پسته بیا سینیره یا مشره سومه چې مشره م نه ویل کېږم خو زړه سوم. اما همیشه می غوښتلې دي چې د افغانستان ښځو ته کار وکړم. هیڅ وخت مې خستګي نه ده احساس کړې مخصوصا نسایي ولادي مریضانو ته. ما ته داسې حال باندې سوی چې جنګ کې په کابل زر راکټ راغلي دي. زه پکې نوکري وم هغه داخلي جنګو کې چې موږ متاسفانه درلودل. ما مې خپله وینه مریض ته ورکړې. مریض لږ زر حالات یې ښه سوی بیا مې عملیات کړی نجات مې ورکړی ده. او دا واقعا ما ته لذت باره صحنې وي. په ملالۍ شفاخانه کې چې زه رئیسه وم هغه وخت کې یو له ډېرو خرابو مشکلاتو د ښځو نه دا غیر دي چې موږ نورمال سرویس ورته درلوده چې د ولادت وخت کې او دغه ځوانې ښځې چې ارلي مریج ورته وایي چې له اتلسو له ولسو نه ښکته نجونې چې ودیږي
کم عمره ودونه
او فقیرې کورنۍ دوی اکثرا صحي سیستم ته اکسس نه لري او دوی توان د اقتصادي نه لري تصمیم نه نیوای سي او بالاخره دوی ډېر یو خراب ولادت به تیروي چې بیا په نتیجه کې د ادرار یعنی مثانه او د مواد غایطه جای به سوری کېده او بیا د مواد غایطه او ادرار به سر به خوده خارجېدل چې دا واقعا یو خراب معیوبیت ښځو ته او اکثرا کورنۍ بنو بیا نه تنها چې دوی به تداوی کول نه دوی بلکې یو دویم فرد کور استعمالېدل. نو ومې غوښتل چې دغه مرکز موږ جوړ کړو په افغانستان کې هیڅ موږ نه درلوده دا مرکز او ډېر په سلهاو ښځې دا رقم معیوبه مخصوصا په لرې پرتو سیمو کې چې خوشبختانه موږ بیا وکوای سوی چې د یونیف پی په کومک باندې چې ډېره زیاته ادوکسي مې هغه دادخواهي مې ورته وکوله چې بالاخره هغه مرکز موږ جوړ کړو په ملالۍ روغتون کې. او دا اوس پس له دې نه چې ډېر اکسپرتان له بیرونه راغله یا خارجیان دلته د موږ خلک لاړه بیرون درس وویلې بالاخره اوس موږ یو ډېر ښایسته مرکز لرو په ملالۍ شفخانه کې چې دغه معیوبې ښځې تداوي کوي او بېرته خپل نورمال ژوند ته شروع کوي.
د دوی هغه تداوي هم وړیا کېږي
ټوله بر علاوه د دې چې وړیا کېږي دوی ته د ترانسپورت پیسې هم ورکول کېږي د یونیف پی دي خونه ځکه چې دوی اکثرا په غریبو فامیلو پورې ارتباط لري. دغه هم نه کوی سي چې راسي کابل ته او تداوي شروع کړي خپله دلته دوا غذا ټول شیان ورته مجاني دي چې واقعا زه ویاړم او ډېره خوشاله یم چې هغه مرکز اوس لرو. په ربی بلخی شفخانه کې هم چې زه رئیس وم وخت چې زه نوی دی رئیس په صفت مقرر شوم واقعا یو څو دیواله او څو طاقه و ډېر لږ خدمات اجرا کېدل تنه د ښځو لپاره والده. او بلاخره مې ټیم سره تصمیم ونیو چې موږ باید یو شی وکړو چې لږ سره ډېر زیات پرمختللي خدمات ولرو. خو زه منندوی یم له خپل ټیم نه او له هغه مرستندوی مؤسسو نه چې موږ وکړی سي په ډېر لږ وخت کې د ربی بلخي شفخانه واقعا په یو ښه شفخانه تبدیله کړو چې اوس هم خوشبختانه ښه خدمات لري. پس د ملالۍ شفخانه نه زه بیا برالا دیدی چی زدی چو جایو رئیس و مواقع ولن دا طلب کارونه دی لکه دی افغانستان دی نسایی ولادی دی انجمن رئیس و ما پا دی که منگا چی ولی دی چی دی مور مرین پا ولایاتو که دیر زیاده ده منگا لبازی مرستندوی ادارو سر تماسو نیو او خپلو غرو تام آغا آجل کومکونه دی ولادی او تدریس ده چی کیگی چی آغا واقعا نجات ورکی مور ته تقریبا منگا 2000 نسایی ولادی دکتران تربیه کردی چی ولایاتو تلارسی و دوی غرزد خدمات پا غستندر دو که چی منگا وکوایسو خپلو خویندو تا دی ولادت وقتی نجات امتیازات ورکو همدارنګه نور ډیر تعلیمی برنامه منګ مخکی بوتلی چې خوشبختانه وسم ډیر فعال انجمنده بر علاوه د دې زده انجمن راهنمای خانواده افغان افغان فاميلي ګنس اسوسییشن رئیس هم چې یو ډیر مهم معزلو د مملکت نشوسی بیا هم رئیس سویم دوه ورځې کې د نفوس رشت ډیر زیات سری د مملکت کې او دا واقعا په ټولو سکتورو باندې ډیر زیات تاثیر کوي نو د غې لپاره منګه په دې کې ډیر ښه ابتکارات درلودل اوس یو ډیر موافق دفتر ده د فامیل پلاننګ بخش کې او زه هیله لرم چې نور موافقتونه هم په آینده کې ورسره ولرو
بل یوه اړیکه خبره واخلو مهرباني وکړئ څوک یې له خوسته
السلام علیکم
علیکم سلام مهرباني وکړئ
زه د خوست ولایت د ځی میدان ولسوالۍ نه تاسو ته اړیکه کوم
ښه الله ځی میدان خرغلې خبرونه ته مهرباني پښتنه لري نظر لري مطرح کا
نیو پښتنه د غلطه ملرله چې دوی د امور یو د کوم مړینه کښه مرټه کړله دا ځکه چې دوی خو کار کوي د زمانه می خو دغه ځکه خو بیا د ډاکټرونو جوته کړی ته وایي چې ویلي چغات بل سمنه وتلې وی دوا کوله یو کول درې کوله انګریزي وی ای او څنګه تا بوت ولګی چې څنګه ډاکټر دی ټونکی شي په ژوندونه جوړون کایده یا چې تایوانی ما خوري وی تروري وی لوري وی اغاز دوا درې کوله مکتب وی ای د انګریزي اغاز ډاکټر کی دا نور د دې کڅوګ مرشوا پرون کوي که څنګه شوا پرون کوي که هر څنګه شو خو چې دای پیسې وګټي
د ډاکټر صاحب نه موده غوښتنه ده د غستون زديري په خوست کې لیدل کیږي او په کوم سیمو کې تحصیل لیدل د چور سره مخې
په خوست
کې خوست ولایت کې ښا د خوست په کوم سیمو کې
او د ډاکټر صاحب نه موده غوښتنه ده چې څو ولایت ولایت وګرځا پښتنه وکړه اسنو دی وکړه چې ته ډاکټر یې نه یې حکومتي اسنو لري کله له جوړې دي ته ما نه چوس خوست ولایت راشي چې کوم بلډینګ وکړي کوم دکان وکړي اغانی لیکله ډاکټر څنګه د مریض ته نو مخلوقي جوړ کړو مخلوقي ډیر توونی کړلو شي د څه لکه طریقه او ته جوړ نشي کړه مخلوق ته ومنه نور دي شوري کړان دي په خو
اها ډیر مننه ژوند دی اوسې
السلام علیکم
استخاری اغانی وریا خیل دغه سنز څومره موجوده ده په افغانستان کې په لری پروتو سیمو کې ډېر کسان شکایت کوي چې مسلکی ډاکټران نشته دي په تیر په انسی ولادي برخه کې
من نه دا واقعا یو مشکل ده په ټول مملکت کې دا دوه رقمه مشکل ده یو د مسلکی ډاکټران څونه دي چې هغه عامه روغتیا وزارت ته به شمیره معلومه یی چې نه پیپی اما یو بل برخې داده چې د ورور ویلې چې هر څوک یو کورس وی یو جبه وی بیا راځي هلته لوحه باندې یو بیا په نام د ډاکټر باندې تداوی کوي خلکو ته کنه چې دا برخه ډیره حساسه برخه ده او د منګ د طبي شورا یو لغټ وظایفونه ده هم دا اوس د منګ ټیم په خوست کې هم دغه اوس تشریف لري څلور نفر تللی دي د دې هدف چې و د دې ټیم یو دا چې د منګ د شورا مورد کې معلومات ورکړي او بل دا چې اغه څوک چې واقعا ام ډي یا د ډاکټر سند لري د ټپ پوینټینګ او ټپ پنځینه او تحصیلات یې له همرته ټاپه کړی د چې واقعا د دې منګ ډاکټر د فارغ ده اغه منګ راجستر کوو اغه څوک چې نه لري اغه له راجستر اوزي او بل اخر بیا په بل پړاو کې منګ د عامه روغتیا د وزارت په ماهنګي سره دغه شورا دغه خلکو ته چې راجستر سوي دي دوی به بیا له خیر سره جواز د کار یعنی مسلکی جواز چې فعالیت وکي دا د مریض د خوندیتوب لپاره ډیر حساس شي دا همدارنګه د راتلونکو جمعه چې اتیشتم د سرطان کیږي منګه امتحان لرو په نام د امتحان دولتي یا اگزیټ اگزام چې د نوي فارغانو لپاره ده هغه څوک چې نوي فارغ شوی دی له فاکولټو
د بیلابیل پانتونونو کته
نه کابل خصوصي او دولتي د ټولو مملکت نه منګه درې نیم زره محصلین هم د اوس په خپل رجستر کې لرو چې دوی له خیر امتحان ورکي او هغه څوک چې واقعا درس ویلې ده واقعا ډاکټر ده او زحمت ویستلې زمات مې نه په دې امتحان کې له خیر کامیابیږي اما هغه څوک چې ډیر لری دی او شاید حتی حضور نه درو ده په درس کې نو هغه خو نه باید دا حق لري چې بیا افغانستان ته راسی تداوی وکړي د خلکو د خلکو صحت خپل لاس کې ونیسي دغه لپاره د ورور ته ځډه نه ورکوم چې د عامه روغتیا او د تحصیلات عالی وزارت په ګډون منګه دا ټاکل لرو چې له خیر سره منګه وکوي دغه ستانډردونه چې د خلک د شکایت لري دا به ان شاء الله چې پیاده کوو او هم دا وسم کوي چې تاسو د عامه روغتیا ریاست دی خوست مراجعه وکي دی منګ ټیم غلطه حضور لري خپل دغه تمام مشکلات کا وایسل نزدین اور سر مترکی چې بیا منګ ته نقلن په خیر سره راوړي.
بله، تاسو د کار او ټولنیز چارو وزیر هم پات شوی، دغه دنده کې د څومره مودې لپاره پات شوی او که چیرې درنو اوریدونکو ته معلومات ورکړي بیا باندې کرا واخلو.
ډیره مننه.
فکر کوم اړیکه ټینګه شوې ده. مهرباني وکړئ څوک یې لکم ځخه؟
لزابله
مهرباني وکړئ.
سلامونه تاسو او ستاسو ملمنیا او ټول کارکونکو اوریدونکو ته وایم تمه پښتنه لرم دغه په اړه کې پښتنه لرم چې زما خپل میرمنه ده دغه پیشکاری کیر پنځه وګدانې پیشکاری می لګو د میسنۍ پس نور ډاکټران وایي چې دا ملګری بیا پرسابو تاثیر کوي نو دا به نور ډاکټر صاحب مشوره چې دا به څنګه کوو.
اها، د ماشوم د وقفې لپاره یې پیشکاری لګولي؟
د ماشوم د وقفې لپاره پیشکاری لګو ځکه چې لور ماشومان می ژوند دي نو نور نه غواړم چې بالکل ماشوم راو.
ډاکټر صاحب دې انا کولای شي چې نظر ورکړي؟
بالکل بالکل. ورور جانه تاسو کوي اول خو سلام درته وړاندې او پس له دوا کلو تاسو کا درې میاشتنی پیچکاری کړي چې ماشوم باندې هر درې میاشتې باید پکېږي. پس له دوا کلو په اعصابو باید تاثیر نه کوي. پس له دوا کلو اډوکي لکه پاسته کوي او اډوکي نرمه دي. هغه لپاره تاسو کوشش وکړئ چې اوس په یو بل طریقې نه بیا کار واخلئ. اما دوه کاله حساب کړئ که دوه کاله سوي توقف ورکړئ یو بل سیستم نه کار واخلئ چې تاسو هدف هم برآورده شي او د دې موږ خورم بیا ډېره زیاته متضرره نه شي.
رزو د کار او ټولنیز چارو وزارت هلته څومره وخت لپاره تاسو وزیر پاتې شوئ؟
مننه، زه دونه ډېر وخت پاتې نه شوم د وزیر په صفت. تقریبا دوه کاله زه پاتې شوم په هغه کې. اول یو څوک چې وزارت ته ځي څو چې یو آگاهی دغه وزارت مورد کې پیدا کوي و هغه سیستمونه داسې څه درته ووایم اندازه ګیري کوي آشنایي کېږي چې زه څه وکړم. دا یو مدت غواړي چې حداقل شپږ اووه میاشتې در بر نیسي. داسې فکر وکړئ چې زه یو نیم کال وزیره ومه ځکه چې زه عادي آگاهی دیهي و د دوشیو مسله لا پاتې وه. اولین شی چې ژوند کې همیشه به وغواړم چې مبارزه وکړم مقابل کې د فساد مقابل کې داسې فساد باید له منځه ویسو. او بل ښځې هغه څوک چې د وزارت کار امور اجتماعي د ډېر مهمو مشتریانو څخه او د شهیدانو فامیلونه هغو ته څنګه موږ کومک وکوی سو. د هغې دپاره موږ دوه اقدام ډېر ښه وکول. اول دا چې دا ام پیسا یا موبایل سالری چې وه هغه هم په سیستم کې خپله داخله کړه ځکه چې دا کوای سي دا سیستم د معاشاتو لپاره چې موږ دا د شهدا او معلینو ته متقاعدینو ته دوی ته معاشونه ورکول دا یو ډېر ښه سیستم ده. تقریبا هغه شرکت چې دا مسؤلیت یې واخیسته هغه کمپنۍ دا دوه نیم زره سوپر مارکیټونه په ټول مملکت کې درلودله. یعنی هر څوک کوای سي په خپل موبایل کې پس لیدې یو پاسورډ لري یا یو کوډ لري. دوی کوای سي یو ډیر عادي سوپر مارکیټ هم خپل پیسې واخلي نه تنها چې بانک ته ځي. یعنی په لری پرتو سیمو کې دا بهترین یو غوښتنه ده چې موږ یې ولرو. بل دا چې د موږ دغه کونډې خویندې چې د شهدا او فامیلونه دي او دوی پیسې اخیستي متاسفانه د دوی د ماشونه به یا به یې لیوره اخیسته یا به یې خسر اخیسته یا به یې ورور یا څوک یو نارینه بخښتل. دوی ته خپلې پیسې نه ورسېدي او دوی هیڅ صلاحیت نه درلوده چې پیسې مصرف کړي. حتی دوی له خپل معاشه خبرې نه وي چې څونه معاش ده. چې له دغه طریقه ډېر ښه یو سیستم ورته جوړ سه چې دوی خپله خپل تلیفون کې هغه خپل کوډ ولري ماش د میاشتې له غنه ورته ور ورسیږي او بالاخره دوی لاړ سي او سوپر مارکیټ کې خپل ماش واخلي. چې دا یو. او بل د آسان خدمت سیستم په کار ټولنیزو چارو وزارت کې یو ډېر غټ سیستم دا ده چې ډېر زیات لایسنسونه ورکول کېږي. مختلف لایسنسونه دي دا جواز. منګه اولینه اداره و چې د آسان خدمت پروتوکول وزارت مالیه سره امضا کړ چې منګه وکوي سو له فساد چلو غری وکړو. ځکه چې په جوازو کې متاسفانه په خوا کې دا وسمسته د خبرې فساد په ټول سیستم کې د افغانستان ستاسي جوازونه لږ مشکلات لري، اما موږ هغه قرارداد سن خدمت سره وکړو او د دې بایومټریک سیستم د شهدا او معلولینو څخه یو قرارداد بل واغه هم ورسره وسه چې موږ څنګه وکوي سو جال تزویر فریب او فساد په دې سیستم کې لمنځه ویسو چې دا ډیر ښه یو گزینه وي چې موږ درلودي. همدارنګه د جنو پرورش کاتی په علاودین کې اوسیدله، دا واقعا په یو ډیر خراب حالت کې و. منګه وکوي سوي چې دین جنو ته ډیره وخه مستری او واقعا د خزرفیت ور یو پرورشکا دی ترکیه حکومت په مرسته باندې جوړ کړو. همدارنګه په
حملته په علاودین کې کبل اسیم کې
بله برل ودی دی بیا په خونه پرورشکا هم ترمیم سو، ولی دا پرورشکا واقعا ستاندرد پرورشکا و چې موږ جوړ کړو. همدارنګه په مزار کې هم عین شی یو پرورشکا افتتاح کړ چې هم د اوس جریان لري هغه د ترکیه واد په مرسته و. او یو ډیره غټه پرورشکا دی لوی قندهار لپاره موږ یې تهداب کې خود چې تقریبا د زرو نفر و گنجایش لري دي مشمانو هغه دي لوی قندار لپاره ده. هغه زیله لرم چې یو کالبات کتي وخت پوره ده باید افتتاح سي، او هغه دي منطقي په سطح باندې یو نمونه پرورشگاه ده چې هغه کې ټول امکانات مکتب کالج سټډیوم ورزشی هغه ټول شان پکې مد نظر نیول سي، او په شل جری بمزکه کې اي نومینه کې تیګه کې کودل سو. همدارنګه منګه په نورو برخو کې د شهدا او معلولینو د ادارې د بیلولو لپاره چې غوته باید یوه خاصه توجه وسي، موږ ډېر اقدامات وکول او د وزیرانو شورا نه هم خوشبختانه هغه فاینل کړه چې دا باید جدا سي.
خو ولې پکې ځان رغه بیلګو وروسته
خو وروسته بیا رهبری د وزارت تغییر سوه، یو څه تاخیر پکې راغی، خو خوشبختانه په دو اخر وختو کې له کابینې نه دا فیصله سوه او اوس موږ یوه مستقله اداره د شهدا او معلولینو لرو چې زه امیدواره یم چې له دې نه هم ډېر ښه کارونه وکړي.
تاسو ویلې ډېر کارونه مو د کار او ټولنیزو چارو وزارت کې کړي دي، خو ولې مو نه شو کولای په هغه وخت کې د ولسي جرګې څخه د استیزا په غونډه کې د اعتماد رایه لاسته راوړي؟
متاسفانه یو شی چې زه همیشه هیله لرم چې واقعا زه د ملت نمایندګانو نه منندوی یم چې اول کې ماته رایه راکړه زه د وزیر په صفت باندې تعین کړم، دا یو غټ امانت و. واقعا زه ډېره منندوی یم، اما یو شی چې ما ونه کوی سوی دا و چې مصرف دی بودیجه کم او مصرف دی بودیجه مختلف حیلتونه درودل. به طور مثال زینی پیسی وی چی اغا دی غیر اختیاری بودیجه نوی او منگ تا اغا دونر ویلی و چی دا مصرف نکی و غیر اختیاری بودیجه دی منگ لاس که نوی مگم دی منگ دی بودیجه پا مخرج که پرتاوه، نو منگ لخپل مالی سیستم نو گوخته سی دا دی منگ لمخرج نو بسی زکسی دی سلایت منگ نلرو، او اغا دونر چی منگ دی پیسی را کردی و اغا هم خپل مکتوب را لگل و چی تا سی دا ما مصرف آوی، ولی بی جای درندی دی منگ پا مخرج که پرتی وی. خو متاسفانه منگ سر دام کاری و نسو و بلاخره دا پاتی سوی و دی منگ مصرفی کم رو کوده. به هر صورت زه په چی سی وی ویارم او زم دا وسم احساس کوم چې زه د خپل دی ملت را لرم ځان سره. منګه باندې خوشبختانه یو قلم د فساد او د ناوړې استفادې په پارلمان کې ونه ویل سو چې یو بیلګه ولري، اما زه هیله لرم په آینده کې چې ما هغه وخت کې هم خپل اعتراض او پیشنهاد وړاندې کړم چې د منګه د ملت نمایندگان نه باید تنها په ارقام باندې وزیر صاحبانو ته رایه ورکړي چې ما دومره پیسې مصرف کړي او ما دومره، ځکه چې ملت نمایندگان څو غټ صلاحیت لري، اول دا چې بودیجه فیصله کوي، دویم دا چې بیا لغه نه نظارت کوي، او بیا کوای سي استجواب وکړي د نمایندگانو په صفت د وزیرانو نه چې موږ ملت ته د څه وکول. وخت چې دوی بودیجه مصرف پیشنهادایي او بیا غا منظوري وزارتو ته د یو ډالر د یو افغانۍ په مورد کې باید بیرته نتیجه د نظارت په شکل لغه وزیر نه وغواړي چې تا که دونه مصرف کړی څه تغییر راغلی، څه پرمختیاوي دي کړي دي. زه فکر کوم چې تنها ارقام به د ملت په درد نه لګیږي. نو د ما وزارت مهمه نه ده، موږ خپل احساس همیشه د خپل ملت مقابل کې لرو، ولی زیله لرم په آینده کې د منګ پارلمان په دې شی باندې ډیر زیات غور وکړي. دوی چوند نظارت قوي حق لري. دوی کوي سیاسي هغه پروژه چې دوی پیسې ورته منځوري کړی وایي سدا چیرې ده څونه خلکو ته فایده ورسوله. پس لدې بیا هغه سواتسي یا ټیک مارک بیا بلغه وزیر ترې وایي.
بله راځي استاس زدا کړو تر شو تاسو وویل چې په کابل په هنتون کې مزدا کړی دی بیا ورسته د سي پتیرو مرکو کې مو ویلي چې بهرنۍ هیوادونو ته هم دلوړو زدا کړو د پاره تللی وي.
ما خپل د طبي تحصیلات کابل پوهنتون طبي پوهنت فاکولټه کې خلاص کړی. پس لغې مې بیا نسایي ولادي رشته کې تخصص اخیسته. بیا مې په نسایي ولادي رشته کې د فیلوشپ برنامه تعقیب کړی ده. او ورپسې چې د ابسټیک فیستولا یا ولادي فیستولا چې دغه سرجری ته د ټریننګ لپاره د ډاکا میډیکل انسټیټیوټ بنگلاديش کې مې درس ویلای ده. هاسپټل منیجمنت برخه مې په جاپان کې درس ویلای ده. او نور واړه واړه کورسونه په هند او دوجایي کې ډیر زیات دي چې هغه نه غواړم نمونه یې زه واخلم. همدارنګ د صحت عامې ماستري مې په ایم ساینس د پاکستان کې خلاصه کړې ده. او په 2014 کال کې د وومن اف کریج ایوارد یا د شجاع ښځې مډال مې له امریکې هیواد نه واخیسته چې هغه تنه د ما ایوارد یا مډال نه ده. هغه د ټولو هغه خویندو چې په صحي سیستم کې کار کوي او فداکاري کړي خپل خویندو ته ارزادي خدمات کړي ما یې په نمایندګي باندې هغه اخیسته.
بله ته څنګه دغه جایزې ته انتخاب شوې؟
اصلا فکر کوم دوی په تعین کې د دې ایوارد یو مملکت نه چې غواړي هغه له ټولې دنیا نه خپل کاندیدان لري. هر کال لس کاندید له ټولې نړۍ نه غواړي. دوی په هر برخه کې خلکو سره ناڅاپ انټرویو غواړي کی هغه د دفترو ته ځي پښتنې کی ولې هغه څوک نه پیږي چې زه د ایوارد ته کاندیدایم یا د جایزې ته کاندیدایم. دوی هم وخت چې د امریکې د وزارت خارجه معاونه راغله افغانستان ته هغه د مګ شفانی ته راغله لمانه پښتنې وکولې یعنی چې زه غواړم سی سیستم وګورم اما ما ته نه ویل چې د جایزې ته کاندیدی. همداسې څارنوالانو سره مصاحبه کړې و قاضیانو سره هر چا سره بلاخره هغه کارونه سیما کړی و دوی وغوښتل چې ما کاندید چې په څو نفره کاندید وي هغه کې ټولو کې هغه غټ سکور ما وړای و چې دغه دوغونه خدمات کړی دي باید دراسي په نمایندګي د سیستم د صحي د افغانستان خپلې وارد وخت. نو واقعا ما ته ناڅاپه زنګ وخل سي چې ته یو لږ خلکو نه چې منګه تعین کړي چې ته سلیکټ کړي یا کاندید سوې دی ورته ولې وخت لدې چې دوی راسي ما سره مصايبي وکي و هغه ساحه وګوري د ما کار وګوري زه هیڅ خبر نه وم. اما زه خپل خویندونه ډاکټر صاحبانونه خپل مسلکي همکارانونه که نرسانی دي که ډاکټر رانی دی د ما ټول همکاران په مجموع کې د افغانستان هغه صحي برخه چې په نسایي ولادي کې کار کړی و له هغو ټولو نه منندوی یم چې د هغوی په نمایندګي تقریبا دا ایوارد ما اخیستی ما تنه نه ده اخیستی. نو د هغې دپاره زه په هغو باندې ویاړم.
تاسې په 2014 کال کې په یوه مرکه کې ویلي وو چې کله چې ماشومه وایي تاسې فکر کوو چې تاسې شاید پرواز وکړئ او اوسنۍ بریاوې هم د هغه خیالونو زیږنده بولی. آیا تاسو اهداف ټاکلی وزانته چې تاسو باید چیرته ورسیږئ کنه تصادفي تاسو د دومره بریالیتوب سره مخ شوي؟
نه ولا تصادفي نه کیږي. ما مخکې درته ویلې چې اول به سړی تصمیم نیسي چې زه څه شی کیږم. د ما هدف ما مخکې درته ویلې څه شی و اول په ماشومتوب کې چون زه ډیره وړه وم ما نه غوښته کور کې خشونت رسیدي. ما د مور مینه چې د پلار مینه مې ورسره تقسیم سي چې بله ښځه وکړي یعنې زه به د مور و پلار هم زوی یم هم به یې لور سم. ما غوښته همیشه پلار ته وروښیم چې ته یعنی احساس ونه کړې چې ته زوی نه لرې زه د زوی یمه. ما به همیشه د نارینه و کالي تقریبا اغوسته لنډ ویښتان به مې و چې پلار مې احساس ونه کړې چې دا نجلۍ د بازار ته څنګه ولېږم سودا څنګه راوړي یا بل شی یا بل شی. اما پسته مې فکر وکړ چې زه دا کار نه کوی سم زه څه شی وکړم چې زه قوت پیدا کړم. درس ووایه تر څو چې کوی سي درس ووایه. او واقعا با وصفې چې ما ته نه درس نه ده ویلی ما خپلې کورنۍ ته زحمت ویستلی پیسې مې هم جوړې کړې دي د ژوند د دوام لپاره ولې په څنګ کې مې هغه خپل تفریح وخت درس ته بیا راکړی چې زه باید درس وایم. د غې لپاره زه خپل ټولو نسلو ته خپل اولادو ته ټولو ته دا توصیه کوم چې بیا هم نیمه ډوډۍ وخورئ درس ووایئ. یو فرد که درس ووایي بیا چې ټول درس ووایي دا ملت به واقعا پرمختللی هیوادی او واقعا بل دې خوشونتونه خلاصې وي.
به هم ډیر مننه کوم چې زمونږ بلنه مو ومنله راغلی سټوډیو ته. کور مو ودان که څه هم ډیر مصروف وي.
تاسو نن ډیر زه ته مننه
درنو اوریدونکو. تاسو نه هم مننه کوم چې د خبرونه تر دې دمو مو سره ملتیا وکړه. تر بیا مو په لوی الله سپارم. د ازادي رادیو نور خبرونه سره هم پاتې شي.
یو شی ټول ملت ته ورپه ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دوی موږ دې ته وهڅوو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه و په قوم و په سمت و په تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدا فرصت ورده کلیست.
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه د ازادی پا چپوکی پروگرام که هر پنجشنبه د کابل پر وقت د مبشین لدو تر چلو رو بجو لازادی رادیو.